درنو افریدون که السلام علیکم و سپه افغانستان که ده ماشام و بجیدی ده آزادی رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پسر که هم تو خبرونه ده پاکستان ده بهرنو چار وزارت سرپرست لطالبان و غشل چه پا افغانستان که ده تی تی پی پگدون نوری ترهگری دلی وزپی جلیل عباس جلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلی ده. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په دې دروازه د بیا نښتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. د سیمې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسېدلې چې نشه ته د حل لار نه ده او باید رامنځته کېدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه، منځنۍ ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریشتر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې تر 3000 اوښتی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شودل شوی دی. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلي کې لاسلیک شوه. د ریلګاډو او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي وو امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جیشل نور غړي هیوادونه به د ریلګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره تفاهم لاسلیک. او د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنۍ شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د څرګندوري داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوښته ورسي چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسی فکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاکار سره وکتل. دې مسلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپارل.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام ونه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ که چیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سمه وي او بیا به هم کمه. 00 420 1212 6401 بل شمیره ده 00422 1250 او ریدونکو که تاسو چیرته غواړی چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دغه شمیره بیا هم تکراروم 00422 1250 1. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شئ. ګڼو اورېدونکو هلته هم پوښتنې پرېښي مخکې له مخکې نه. واټساپ شمیرې ته هم ځینو اورېدونکو پوښتنې رالېږلي. د خپرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې او ولې د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیک هیلی لوزین سے تاس او درنو او رزم کو تا مقام په خیر. غاخونه خو لوزین سے د څنګه ستاسي ویل دي په د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاخونو نه اول شروع کیږي او بل اخر بیا مری ته ځي او مری نه بیا میډیا ته او بل اخر کلمو ته د جذب دی پر ځي. نو که چیرته د غاخونو هغه خپل عملیه هغه کوم فنکشن یا په اصطلاح هغه کوم کار چې د هغه په دقیقه توګه باندې وکړي او غاښونه سالم وي، نو بیا په معدې او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخر د هغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح و نه کړی شي، هغه معدې ته پاتې کیږي چې معده بیا د غاښونو کار نشي کولی او بل اخر د هضمي سیستم همداسې له یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډیره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوي کې په دواړو کې باید خلک د خپل غاښونو د تداوي او د ساتنه لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځئ لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یوه عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمي سیستم کې هم ډیر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په درد کې همدغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی او کنه خپله د غاښ درد ممکن ارسي وي؟ د ځینو کسانو غاښونه داسې وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي.
لودین صاحب، اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده، یعنی حفظ صحه د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. کچیرته یو څوک وغواړي چې دغه سالم غاښونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي، دا یو خبره. دومه مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي. دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندی جسم دی، له تخریب لري او بیا فشارونو سره مخ ده. ځکه تاسو چې کله ګوته یا ژبه د غاښ خلاصه کیږي نو ډیر یو تیز حالت باندې دا ګوته خوږوي ډیره زیاته.
ډاکټر صاحب او به خیستاس غږ یو ډول خراب سو، نه پیګم چې نور غږونه ورسره رامنځته شي، ساسو موقعیت نه پیګم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اواز دی لودین صاحب.
اوس مې غږ صحیح راځي مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ ستاسو خبرې تر دې ځایه موږ واورېدلې چې کله چې ګوته یا مثلا ژبه په غاښ کېږي نو درد کوي، تر دغه حصې پورې خبرې سمې
وي؟ قوي درد وي، هغه علت دا دی چې په غاښونو باندې فشار یا غاښونه خپل ډیر زیات فشار لري، ډیر د فشار لاندې دي، نو ژوندی جسم دی د تخریب سره مخ کېږي. نو اصلي علت د غاښونو د خرابېدو د غاښونو نه ساتنه ده. او ارسیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارسیت رول نه لري په دې کې، خو په پخوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوی ده، ثابته و چې ارسیت رول لري. خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو، کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارسیت شکل ارسیت څنګه څه رول لري د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټران او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی. غوی وای چې ارسیت خامخا رول لري. او بل د انسان خپل بدني جوړښت چې کوم د بعض انسانان قوي وي، بعض ضعیف وي، بعض داسې وي چې د هغه د بدن په مخپل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویټامینونه لکه ویټامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلی نه وي. دغه له وجې نه هم کېدلی چې د انسان غاښونه ضعیف راسي او غاښونه مشکلات پیدا کړي. نو دغه عمده لامل د غاښونو حفظ الصحې نه مراعت کول یا د اورال هایجین نه مراعت کول د لامل د دې کېږي چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالي له وجې نه چې مونږ په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایو د کیریس له وجې نه بالاخره د دردونه پیدا کیږي. دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمیږي، اوله طبقه ده، بیا دویمه ده، او بالاخره دریمه ده. دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډېر وخیم حالت وي، غاښ زیات خراب وي. نو دا د دغې وجې نه دردونه او شینه په غاښونو کې منځته راځي. لودین صاحب
کور ودان ډاکټر صاحب له ماشومتوب پیل کړو، ځکه غاښونه لامدې ماشومتوب چې راشنه کیږي بیا نو څه وخت وروسته لویږي بیا وکلنې ته رسیږي. د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاښونو د درد رامنځته کیږي، ځکه غاښونه خو په طبیعي ډول فکر کوم د پیدایښت په همدې اول کال کې په دوم کال کې راخیزي، بیا ورو ورو همداسې تر دو کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته ښه معلوم وي چې غاښونه ټول مکمل کیږي. بیا وروسته یو یو سره لویږي، نه پیږم چې سن شپږو ته که پنځو ته ورسیږي، بیا نو د غاښونو لویدل شروع کیږي، بیا بیرته بیا راشنه کیږي. دغه مرحله لږ زره تشریح کوي او بیا به په دې هم خبرې وکړو چې له کومه وخته بیا دغه غاښ ته درد پیدا کیږي.
لودین صاحب، غاښونه خو په مجموع کې په دوه ډوله باندې دي په انسانانو کې، چې یو شیدو غاښونه یا ډیسیډس غاښونه ورته وایي، او بل پرمننت یا دایمي غاښونه دي. د سیریز غاښونه یا د شیدو غاښونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د دې راوتل شروع کیږي د انسان په خولې کې، او چې معمولا د مخ دوه غاښونه چې دي، سنټرال دوه دانې بره او دوه دانې لاندې غاښونه دي، نو دې نه شروع کیږي. او د دایمي غاښونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خولې کې، د شیدو غاښونه شل دانی، او د هغې نه وروسته بیا د وکلنې نه بیرته د دې رژیدنه شروع کیږي، چې کله وکلن سي شپږنیم وکلو ته انسان ورسیږي، بیا د مخې غاښونو نه شروع کیږي. اولین د مخې دایمي غاښونه راځي، بیا ورپسې د بغلونو غاښونه دي، او بل اخره د زامې غاښونه دي چې بیا تر 12 کلنې پورې د انسان دایمي غاښونه تکمیلېږي. کله چې یو انسان 12 کلنې ته ورسیږي، نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاښونه نور پرسه وي. یعنی کچیرته یو څوک غوړي چې په 12 کلنې کې د دې غاښونه خراب شي، او د یغه غاښو غوړي چې لري کې، نو بیا دغه په ځای باندې بل غاښ د راتللو چانس نشته، ځکه هغه دغه دایمي غاښونه دي. او درد د غاښونو تاسو ول چې کوم عمر به شروع کیږي، نه معمولا چې کله د څه وخت چې د 12 میاشتو دی یو کلنې نه، یو کلنې نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې ماین دی یا والدین دی ماشومان دی خلی حفظ صحه و نساتی، نو دی غاښونو کې توروالی، او بل اخره دی توروالی نو ورسته دردونه بل اخره دی یو کلنې نو ورسته شروع کیږي. ځکه تر یو کلنې پورې اله د غاښونو دي ته اند کیږي، یو کلنې یو نیم کلنې چې مریض دا ماشوم د شیدو نه بغیر نور خوراکونه شروع کی، نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشوم نه دغه د برس کولو توان لري، او والدین هم دې ته متوجه کیږي، نو په کار ده چې والدین په یو نرم پاک ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو ورسته پاکي، خو هغه معمول نه کیږي. نو نکیږي، نو هغه وجه ده چې د دې غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي، او بل اخر خرابيږي، او دردونه تقریبا له یو نیم کلنې خرابوالی د غاښونو له یو نیم کلنې نه شروع کیږي، د سیوخه نور بره تر تقریبا ټول عمر ته د دوا پیدا کیږي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سیباسته به ادامه ورکوو، اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو وصل د استډیو سره، مهرباني وکړئ ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري چې نن د غاښونو درد ته ځانګړی شوی دی. مهرباني خبري وکړه.
هغه له دن سه محترم استاد، السلام علیکم. دنا
او مهرباني او غاګ مرادی، مهرباني خادم صاحب. خادم صاحب که زما غاګ اوري تاسو غاګ لرو، مهرباني خبري وکړي. ښه، فکر کوم د واتس اپ اړیکه سمنه، او متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکه ونیسي. اوریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي، واتس اپ ته اړیکه منې سي اوس ورزو بیرته اړیکه رخصه وي، مهرباني ستړي مشي غاګ ما وروس. فکر کوم بیرته اړیکه پریش ولا کچیرته امکان وی له ټلیفون لار نه بور سره بیرته اړیکه ونیسو د اوریدونکو نظر به واورو. یو اوریدونکو مخکله مخکنه خپل پښتنه په واتس اپ را لګلې ده، دغه پښتنه به واورو بیا به مختزو.
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، خیر استه جوړ استه په خیر استه کړه دې ده خیرت ده ډاکټر صاحب. دماغ خپل په غاخ باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا ووري می ټوله ته پرسدلې دي، او دا انسټ ګولې می مزخت ډیر خوړلې دي. ازدې اساره کې غلجیلو سوالې د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب، دې باره کې کومه ته کوم مشوره راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دي دغه ورور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه موږ ته پریښي و، تاسو اوریدلې وای غاښونه مې درد کوي پړسېدلې دي، دوا خورمه څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویلې چې دما په غاخ درد کوي مخ مې مر سره پړسېدلې، نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده ډیره شدیده، ممکن دې د غاخ خراب وي او د دې لپاره په کار ده چې دا انټيبیوټیک اول استعمال کی، انټيبیوټیک باید واخلي سره له مټرنډازول او بروفین دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي، نو دغه نو ورسره باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پرې ډاکټر په دې کې پروسیجر وکي. هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کوي، که دې تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه دې تداوی نه وتلی بیا نه چلری کې د خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ها او ډاکټر صاحب، تاسو هم دلته دغه غاښونو ایستلو ته هم اشاره وکړه چې غاښ وو باسي. دغه په افغانستان کې د غاښ ایستل ډیر عام دي، کله چې له ماشومتوب مثلا غاښ په دردېږي به ورزي هغه د منطقي نږدې ډاکټر ته وای غاښ مې وباسي چې په غاښ مې درد، حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه وروسته غاښونه بیا د دې ورنوي چې بیرته هغه ریښه راشناسي یا غاښ بیرته راشین سي، غاښ ځای به خالي پاتې کیږي. بیا د غاښ تداوی داسې ده چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبایه هم ده، ګرچې په افغانستان کې نظر نورې نړۍ ته ډیره ګرانبایه نه ده، اما په نور نړۍ کې د غاښ تداوی ګرانبایه ده. د غاښ خودل هم د افغانانو له اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاښ ایستل څومره توصیه کوي تاسو، خصوصا د هغو کسانو سن چې له 12 نه لوړ وي، ځکه بیرته به په ځای باندې غاښ نه راشین کیږي؟
مونږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین سره چې کله غاښ د تداوی له امکاناتو نه ووځي. په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډېر ضعیف ده، آګاهي سطح د خلکو ډېره کمه ده، هلته خلک غاښونه داسې حالت ته اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووځي، د تداوی نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ترغو پورې غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، غاښ حفاظت نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی دا څنګه کې چې غاښ خپل وګوري سوروالي لري خپل غاښ ډاکټر ته ویسي، نو غاښ چې کله ډاکټر ته راولي نو په داسې مواردو کې اکثره غاښونه بیا داسې شوي، داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه ختم وي، بیخي ریښې هم خرابې شوي وي، تورې شوي وي، او بل اخر هغه میناګانې یا هغه تاج د دندان هم خراب، د غاښ خراب شوی. نو دا په دغه حالت کې نو مونږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه مونږ کوشش دا کوو چې کچیرته د غاښ د نن ریښې سالمې وي، نو بیا موږ د په دې حالت کې مریض ته موږ توصیه نه کوو چې ته د غاښ وباسه، ځکه ما باسه چې هغه ریښې سالمې وي، ریښې تداوي کیږي، په هغې کې شټیفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ که تاسو لیدلی وي چې کیږي، دغسې یو شی خپل د دې غاښ د امپلانټ کار دی ته ورکوي. نو موږ ډېر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاښ ریښه هم سالم وی دی غاښ وسلو اجازه نه ورکو مریض، خو بس بختانه د افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزورې ده، هغه وایي چې دغه کې د صورت وي چې د غاښ مخه درد کې او خراب دی وي با سره ته هغه ساتم د خلکو ډېر ټیټي، او نو دغه مشکلات په هغه دغه کې سم ملکونو کې چې هغه ساته او اقتصاد وړه کمزوري دا مشکلات سته، او په افغانستان کې داسې موارد سره مونږ ډیر مخ کې کوڅه غاښ داسې یو حالت ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلو نه او د تداوی هم نه، مونږ به مجبوری کوڅه غاښ ورته لري کولو دین څو.
او یعنی هغه یو مطلب هم دا نه پیګم ډاکټر سپ درې زبه کې وای هم داسې سوای وای چې غاښ علاج هم دغه چې وي باسه، مو فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخ کې مخ انسان دغه د خپل خولې ساتنې ته د غاښونو ساتنو ته پام وکړي، او کچیرته معمولی درد کوي خده چې مخ کې مخ کې غم خوري، مخ کې خبره استلو ته سیږي، غاښ جوړ څه ځکه چې د انسان په هاضمي سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري، او کچیرته غاښ نه وي معده ته داسې مواد ځي چې هلته بیا هضمول مشکل دي. په هر حال اوریدونکو ته به ورشو خادم سره بیا اړیکه نیولې هیله ده چې غاښ دا ځل واورو. خادم سره ستړی مشي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی لویدن صاحب محترم، زما طرفم سلامونه کابل کې ستاسو سلامات و علیکم السلام، او ښاغلی ډاکټر صاحب سلامونه د ازادي راډیو ټولو کډمنو اوریدونکو ته
مهرباني
مننه کوم. را بسم لاندې شان د ودرې پښتنې لوبړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثره وخت د غاښونو خمه تر تر دې مال پر خو الحمدلله ټول پوره دي، او کله د ځامې د ورې چې موږ ورته وایو د دغه د یو بغل یابل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کوي. ډاکټران چې کله ورته مغل صرف د هغه د چرکو لپاره یا د درد لپاره دغه ګولۍ راته راکوي، نو په دې اړه باندې زما دا پوښتنه ده چې دغه لامل یې څه کېدلی شي. او بل اکثره کسانان چې دي هغه دا کله چې بادام ماتی یا مغه د غرو څخه چې کوم شنی دغه پړوي په غاښو باندې هغه ډېر کله کې دغه څومره ځان غاښونو ته رسوي. او تر څنګ بل پوښتنه دا چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یخې اوبه چې په هغه په حالت کې غاښو کې ډېر یخې څنګه پورته کېږي یا همداسې درد کوي، دغه تاواني دي او کنه؟ دغه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه
کور ودان خادم صاحب ډېر ډېر مننه سلامات اوسې. یو بل اوریدونکو هم وصل دي د پښتنه به هم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشه یا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسی مننه لودین صاحب، همدرد د لغمان نه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام.
او مننه همدرد صاحب، ستړي مشه ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي باندې خبرې کوي، تاسو مهرباني وکړئ خپلې پښتنه راته وایي.
مننه خیر سیما، خدا کا پختنه را کنه چې دا اکثر غا خونه سي چنګني سوري په دې کنه، نو د دې د اخکل ډیر مهم دي کنه، یعنی مفید دي کا دا کاوله. او بل پختنه مې دا د صدقه مې دا هم د دې تکلیف هم ورې او غا خو سره ساغه لري تکلیف را کوي چې کنه غا خو تا کنه یا ورې تا لیدی تقریبا بل او غختنه متاسه نه دا کدا د سترګو په اړه کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په اړه کې.
ښه، ډیره مننه همدار صاحب او سلامات اوسئ. کور مو ودان، له پښتنې محمد نه او له وړاندیز نه محمد نه موږ به هڅه وکړو چې پراتونکو یا په راتلونکو خبرونو کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونه ته ځانګړي کو. کور ودان سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب مخکې چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو، راځو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تمکیږو. خادم صاحب ډېرې ښې پښتنې وکړې، هغه پښتنې ما هم ځان سره لیکلې وي، خو ښه ده چې خادم صاحب را مطرح کړې. اوله پښتنې دا و چې وایي د زامې شاوخوا کې می وایي په میاس کې یو ځل پړسو پیدا کیږي، یا مثلا اوبه کوي چې بیا درد ورسره کوي او ډاکټران راته دوا راکوي، د لامل په اړه پښتنه کوله. دا پښتنه به ورته ځواب کو. بیا وروسته د غاښونو باندې د بادامو ماتولو ته اشاره وکړه، او دغه راز د ګرمو او د یخو اوبو استفاده په یو مهال، یا د ګرمو خوړو او د یخو اوبو استفاده په هم مهال وایي غاښونو ته څنګه تمامېږي؟
بله، د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې به دا وایو چې کېدای شي د دې په غاښونو په غاښونو دیننه د دې غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راغلي وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نه ښکاریږي دیننه تخریبات شته، نو دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا اکسرې واخلي، هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دي پړسیږي چې د دې په کوم جي کې تخریبات شته او کنه شته. چې هغه جي کې بعضې وخت داسې پیښېږي لودین صاحب چې د دوو غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راځي، هغه تخریبات ډېر وړاندې لاړ شي، خو د باندې چې نه مینا خرابوي او نه له بره نه ښکار نه له د باندې نه ښکاري چې مریض احساس کړي. دا نو په راډیوګرافي کې یا په اکسرې کې معلومیږي چې کله د مریض غاښ اکسرې وسي معلومیږي تخریبات په کوم اندازه پورې دي، شاید ممکن د دې غاښ تخریبات ولري، نو بیا دغه تداوی باید وکړي او دغه تداوی نه وروسته بیا ممکن د مشکل حل شي. د څه چې په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده. او بل خادم سره ته بده وایي چې چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه ترنه وکم، خو دغه ټلیفون قط اړیکې پریس او بل اړیکه و، نو که چیرته دې دغه د ډکړې کوماري وي مخکې کوماري ډکړې وي چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه مې نه دي خراب شوی، نو که چیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډک شوی هم وي، نو دغه دې دوباره تخریب یعنی سیکنډری کیرس دوباره توروالي لوجنه په غوښنو کې دغه پرسوګونه یا هغه ناتکمیله اصاب کشیانه چې په غاخونو کې کیږي ار سټیم ګورته روټ کنال تراپی د ناسالمو ارسټیانو یا غیر تکمیل شوی ارسټیانو یا روټ کانال یا سبکشی نه هم دغه مشکلات منځ راځي چې غاښونو په بیخ کې پړسوب او د څه پوکاڼي غونډه پیدا کیږي او څو وخت یې دردم کې بیا چې لږ دوا خوري هغه کسي نو د ناسالم او ارسټیانو له وجې نم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاښ کې کار کړی وي او د مغه غاښ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه تاسو متمن یاداشت کړی دی بادام او ماتول یا په مجموع کې په غاښ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین صاحب د خو ډیره ښه پښتنه د وکړله او دا معمول هم د ټول په عام خلکو خصوصا د متاس په دې جامع کې دا معمول ده خلک سخت شای غاښ ته ور برابرې وای تر ازه یو ریزور ورکو مخه نو غډیر پوی سلام چې نو سورته د سم کوای زه خدای یو ری یو کو بیا به نه کو بیا به تیات سره کو نو د دې امکانات څخه په مغه یو ور سخت شي ماتولو باندې غاغ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدای شي د ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پاس یو نیم کال پاس یا دو کال پاس یا شپږ میاشتې پاس کېدای شي امدغه چې د فشار د پغاکونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاکونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي ته ورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاکونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړي د په نظام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي بعضې د څه وخت راځي لودین سي تاسو وکټلې پی ډی ایل څه کله تخریب سي معمولا داخه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شین استعمالي او بیا لغین ورسره دي خوري حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او کته څه کتلې غاکونه روغ روغ وي خو غاکونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ایل اصلا دغه نازلات یا دغه کوم مازلات چې غاښونه یې هاته کړی دی کله کړی دی په ځمکه کې داله تخریب سره تخریب شوی دی نو دغه له وجې نه روغ غاښ د لقصي وغورځيږي او د جوړېدو د برته کله کېدو امکانات نه وي نو په کار نه ده چې په غاښ باندې سخت شي دومره مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه دی یخ او ګرم په عین وخت کې دی یخ او ورپسې متصل دی ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاښونو باندې تروما یا ضربه واردول دي دا د سیمانا لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا ده د تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لاندې فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سي مړي خو ډیر یخ هم په خپل په غاښونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د په غاښونو ضربه وريدي بل د خلی په نرم او انساج باندې لکه ورې او جب او دا مخات خلی چې کوم ده دا چې هضمي سیستم ټول پوخلای ده شوندې دا ټول د تخریب سره مخ کیږي مری دا ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاښونو باندې او دا د انسان د صحت پر ډیر او خصوصا د غاښونو د مقاومت کموالی او د غاښونو د تخریب زمينه برابري
او کور ودان ډاکټر سپرازی د بل اوریدونکو همدار څپ چاړي کني ولې ولغمان نه ویل چې د غاښونو چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلی ده او دغه راز غتبي اصطلاح تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف دی چې غاښ ته پیدا کیږي غاښ تور اوري د دې وستل وای خ دی او ک پات شي خ د فکر کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کچیر تاریخي وي په دې حالت کې چې برته د جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خ د چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډې تکلیف پای بغاخ باندې هغه څه فکر کوم دا فیدا او کچیر ته میډا تیزاب کیږي میډا کې تکلیف وي آیا میډا برته د هورمونونو داسې دي چې د میډې چې برته غا خور سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې دوی ویل چې چنجن غاښونه تداوی شي کوي مستلزم هغه غاښونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی شي او چې تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوی نه لکه مخکې موږ مورته اشاره وکړه له حتی کری شي هم سالمه پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخر لږه نمبر استفاده کولای شي دا بهتره خبره ده دومره مسله دوی دا وکړه د د وستلو خبره وکړه. د وستلو د غاښونو هغه وخت مونږ توصیه کوو چې کله دا غاښونه د تداوی او د علاج نه ووځي بیا مونږ ورته دغه توصیه کوو. دی
او دا هم ویل ډاکټر صاحب وایي آیا د معدې تکلیفونه د غاښ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس؟ معدې
تکلیفونه مستقیم ځکه معدې تکلیفونه چې دي کله چې انسان د معدې تکلیف پیدا کوي دغه د معدې جوش انسان ته پیدا کیږي. که تاسو کتلې یو قسم ترخی اوبه د انسان خولې ته راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د معدې تیزابونه پورته راځي او نیم په خپله په خولې کې بعضې غدوات دي چې د هغې افرازات زیاتېږي. نو کله چې دغه افرازات زیاتېږي دلته پی ایچ یا هغه اسیدي حالت د خولې لوړ دي. کله چې اسیدي حالت د خولې لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خولې نو دا په د غاښونو مینا په ضعیفوالي او د غاښونو د منرالونو په ضعیفوالي یا په ډی غاښونو په ډی منرالایزیشن یا د منرالونو له لاسه ورکولو باندې ډېر زیات تاثیر لري. نو په کار دا ده چې څوک د معدې تکالیف ولري مونږ بعضې مریضان ګورو چې د غاښونو له وجې نه د معدې تکالیف ورته پیدا کیږي. بعضې کسانو ته د معدې له وجې نه د غاښونو تکلیفونه پیدا کیږي. نو معده او غاښونه کولمې دا ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب دا ټول سره تړلي دي. د ټولو تخریبات په غاښونو باندې تاثیرات لري. د ټولو مشکلات په غاښونو باندې خصوصا د معدې ډېر زیات تاثیرات لري او د غاښونو په معدې او د معدې په غاښونو یو په بل باندې ډېر زیات تاثیرات لري. نو په کار دا ده چې که څوک د معدې تکلیف لري نو اول د معدې تداوي کی او که چیرته غاښونه خراب وي نو اول د غاښونو باید تداوي کی چې تر هغه ممکن د غاښونو د تداوي سره چون مې غاښونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک هغه سي عملیه څرته نه سره سوالای چې هغه افرازات په خولي کې کوم غدوات کوي دي ډوډۍ د زولو په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاښونو میسنګ یا د غاښونو خرابوالی موجود ده. مریض زور نشي کولای په غاښ باندې یا مریض غاښ نه لري نو هلته هغه صحیح هغه په خولي کې کوم انزایمونه افرازيږي چې هغه بیا بل اخره د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخره معدې ته ځي چې بیا د معدې له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي. د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچه کولو د کاربوهایډریټونو د پارچه کولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په کار دا ده چې څوک غاښونه خراب وي معدې تکلیف ورته پیدا کوي باید د غاښو علاج وکړي او که څوک د معدې تکلیف لري نو د غاښونو او د غاښو ته تکلیف پیدا کوي دا یې خبره صحیح ده او مشکلات یې یو بل سره تړلي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو لپاره زره پښتنې زیاتې په پښتو فیسبوک باندې هم لیکلي دي په دې هله چټولې وکولای سو جواب کوو. سه اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي تاسو له آزادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه لوژن صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان استړی مشه مهرباني
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم لودین صاحب محترم مخبل ولا لودین صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وړیو یو وخت کله مې ولګم خوشبختانه خوشکله نو په دغه اکل باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی د په ګرګو غاخ سندم نه ما دغه خامونی نو دا غاخونه مې چې یست لودین صاحب محترم دې فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوفت ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لودین صاحب غاخونه دا غاخون بدن شوګر یو نعمت نو د زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا وله ما شمه دي دا غاخونه خوګي بیا موږ خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر ته ما پوښتنه موږ وای دا اتروجن ورته وای رقم دا وای دا د جوشي تاسو ته تر معلومی کې دی کې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل وب ګډو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجنی نو وب شو شو بیا خو بیا وګړو بیا خو کې غلط دی کلا کلا بیا تا وګړه دې مو فټه ما میګ تر څو ورته نو دا غوښتل نه ما ډاکټر سره پوښتنه وای دا خو کوم مشکلات نو پیدا کی نو زیاتره وختو کې دا ډیر مفید ما یعنی د خپل ځان لپاره زیاتره وخت کې کلا کلا خو کې غلط کومه نو دا ډیره ګټوره تمامیږي د غاخونو لپاره. خوشبخته لږه خونه خو موږ ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه غاخه ما یسل دي لودین صاحب یعنی ما د دې مشکلاتونو ولدل ته اعتبار وکړي دا شا خبره پښتو هغه باندې وای قامت می ولد نو دا باید غاخو ته خاص توجه وکړي. بلغه پښتنه نه ما کول هغه خاتم صاحب مطرح کړه یعنی ورته دغه یخ یو بکله کلم افغانستان خلک دا ډیر یخ وبو ته کوشش کوي چې د دې غیخ ایده چکو او په ساعت کې ورته موږ تاسو نه پر کته کوو ګرم نو دا وخت کې وخت چې دا غاخوبانه ځین فشار راځي نه دا غاخوبانه ما نه
درو ورو ورو زه یو پښتنه لرم تاسو چې کله غاخونه وستل تاسو ویل چې دا غدار د دومره زور ورو چې تاسو مثلا به هوخي اله تلاړی تاسو ته کوم ډول انستيزي یا د بيوشي ستنه نه لګول د غاخ شاو خوکه
بله بله لگه ولی ما داو می نکنیم ما واقعی سن خامو یعنی تقریبا دیشه پکر کوشی ما واقعا دیر زور و دی داکتر صاحب آخره که یعنی داکتر صاحب ور خطا سو تخبل پروس نو داکتر صاحب دیر ور خطا سو نو دیر ما نمیره چه خاکونه ریشه قویه نو دیشه پکر کوشی دا غاق ما دا دی مانا چه غاق مهمه شاید باید طول بدن دی انسان مهمه دا خو باید خاص توجه خلقو کی نو آقا ترجم پاکل بانیم نظر ما داکتر صاحب نمکتنه و آقا پاکل یو نظر راکی
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پښتنه مواتمن واوریدل وای غاخونه مې چې سل داسې حالت تلاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاخې وي سلیمان ادا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاخ خو وسې سره د خدا د چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاخ جوړ ویری خایخوي خدا چې وینه باسي لګځای را دي زیار وګالي لار دي سد ودري زلې ډاک دي کې غاخ یو سلګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بیغاخ نه وي څه وای محمد نبی ورو ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دي کوم عمر خپل خود او دا عمر د څه خود چې دین او ډیر مخکې لا غاخ وسلې ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاخونه به معمولي په درس ولم نو هغه ډاکټر به علاج عمر کوي سو چې هغه خوب اسي نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال د چې موږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاخونو وستل ډیر زیات په پیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایتا خبره چې د ریخه دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستلې سوې ده او د ایم شاک ته تللې ده نو دا غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وستل سوې ده چې په هغه وخت کې ته دایسه ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړې په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالولو د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لودین صاحب چې دی هایدروجن پراکساید او فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیق اندازه چې کومه یو خو بدبختی په افغانستان کې دا ده چې دلته دوا چې کوم راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت نه راځي لودین صاحب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکوو دی میکروبونو دی په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشویش کې یو ډیر دغه یو په دې خفای او چې دغه مریض خو مونږ دا دوا ولي کله خو والله علم چې دا دوا به دې مریض ته فائدہ زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکساید او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خو شې د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکساید او فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاخونه نه دی خولې کې هغه غدوات دي چې د هضمي سیستم د پاره د هضم د پروسې د پاره انزایمونه افرازي نو هغه غدوات دغه لاندې راځي د فشار لاندې راځي نو دی ورور ته د ما توصیه دا ده کچیرته دی غوړي چې غاخونه سالمې معمولا دي پنری مالګو باید د مالګې اوبه نه دي تړمو اوبو کې دي مالګواچی او په دې باندې که خوله غړغړکې نو غاخونه غړغړکې دا به ورته تر هایدروجن پراکساید نه مناسبه تمام شي بل هایدروجن پراکساید د یو عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکې نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي او بدون لدې چې په نرمو انساجو باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لودین صاحب نو خبره ده دا چې که نور چیته که هغه طبي موتواشونه ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې تړمې اوبو داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي مالګه زیاته نه وي مالګه کم وي په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده
وه مننه ډاکټر صاحب زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خپرونه کې اورېدونکو ته مثلا د دواو ډېره سپارښتنه په دې نه کوو چې اورېدونکي بیا خدای مکړه دغه دواوې وانخلي استفاده یې نه کړي خپل سر ښه د اورېدونکو چې تاسو که چېرته تکلیف کړئ نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا وزل مخکل دی چې دا واخلې که تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسی دغه د نخصې مطابق دوا واخلې دا به مو وجود ته زیان کم ورسی ګټه به ډیره ورسی اما که تاسو به نخصې دوا واخلې ممکن ارزانه درته تمام شي اما بدن مو چې ټول برخې تلای ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي. په دې لړ چې تاسو کې چیرته مثلا د غاښ تکلیف لري یو ځل د غاښ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلي. ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاښونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا طبابت په دې برخه کې څه وایي؟ او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانه وو اکثر کسانو به مثلا په ډیره غسنتی کچه ساته باندې غاښونه ایستل مثلا هغه نایانو به سره به پلاستونو ته ورته یا وسیله و پیغې به ایستل. فکر کوم اوس هم اکثر خلک البته اکثر به نه وایي ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر سوی، اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاښ کې درد سي هڅه نه کوي چې لاړ سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاښ وباسي. په قدم هغه سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام ولري د غاښونو ایستل. څه وایي هغه کسانو ته چې مثلا خپل غاښ په سینه ګرځي او خپل غاښ داسې یو باب زه وسیله ګڼي، فکر کوي چې یو غاښ ته نه دی، حال دا چې ممکن کې یو غاښ نه وي، ممکن دوم غاښ هم سره مریض سي، درېم مریض سي، ټوله جامه په تکلیف اخته سي.
بله لودین صاحب، دا خبره د غاښونو چې هر غاښ ته الله تعالی جوړ کړی دی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري، دا داسې نه دي چې ټول غاښونه دي یو وظیفه ولري، ټول غاښونه دي یو رنګ کار وکړي، که فرضاً یو نه وي نو بل به وکړي، که بل نه وي نو بل به وکړي. د مخې غاښونه چې معمولا دي دا د نیولو دپاره دي، او د بغل دغه غټ غاښ چې ده د تیره غاښ کینین مونږ ورته وایو، دا معمولا د څیرلو دپاره ده، دا یو شی څیري. نو او د زامې غټ درې غاښونه چې کوم دي چې په هغې کې اقل غاښ هم شامل ده، دا د میده کولو دپاره دي. نو هر غاښ ځان ته خپل فنکشن لري، که چېرته یو غاښ هم نه وي نو هغه بل غاښ د هغې وظیفه نه سي اجرا کولی. نو او که یې کوي هم نو بیا به فشار ورباندې ډېر وي، هم به خپله وظیفه اجرا کوي، هم به یا بل مجاور غاښ یا دغه څنګ غاښ وظیفه اجرا کوي، نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار دا ده چې د غاښونو په لودین صاحب یو خبره به اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا له دې مشکل سره مخ یو. درنو اوریدونکو ګورئ، کله چې د تاسې غاښ معمولي هم خرابېږي مخکې له دې چې تاسو درد وکړي یا بل وکړي، چې تاسو په غاښ کې د توروالي احساس وکړئ، تاسې لاړ سئ ډاکټر ته. که چېرته تاسې دغه غاښ په ابتدا کې تداوي سي لودین صاحب، نو دا یو خو د غاښ عمر زیاتېږي، غاښ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات د غې له بینه لاړ سي او غاښ ضعیف سي. نو کم تخریب سره کم جای پاکېږي او بیرته رستور یا ډکېږي، هغه مشکل لري کېږي، هغه غاښ نور لته که فرضاً همداسې فرضاً موږ تاسو یو غاښ پرېږدو، توروالی ممکن په یو کال کې د غاښ مکمل تر اخره پورې درېمې طبقې ته ورسېږي دا تخریبې. خو که چېرته په ابتدا کې موږ دا تداوي کړو، ممکن لس کاله پس د ده دغه غاښ هغه درېمې طبقې هغه اخري طبقې د تخریب ته ورسېږي. نو په کار دا ده چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه توروالی پاک کړي او ډکې کړي چې تر هغو پورې د نور غاښ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول سي. دا ډېره ښه خبره ده او ډېره مناسبه خبره ده. بله، کور
ودان ډاکټر صاحب د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای، سلام ډاکټر صاحب، زما غاښونه وای پوخ سوي دي، اوس وای د پوخ لاندې غاښونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوي غاښونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاښ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړې چې غاښونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاښونو سره به څه کوو؟
هغه غاښونه معمولا لودین صاحب چې کله پوخ سي، نو کله کوم غاښونه چې پوخېږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض ځایونو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاښونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایو ګوري، نو د مریض هغه غاښ پوخ ته ضرورت نه لري، ورته وایي دا پوخ که، یا فرضاً د مریض خپل شوق وایي د غاښونه مې راته پوخ که، دې باندې اصرار کوي. نو هغه غاښونو خو اول خو دا ده چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي، دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د ما غاښونه درد کوي، د دې غاښونو باید راډیوګرافي یا اکسرې باید وسي. اکسرې وسي وکتل سي چې په دې غاښ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی، دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی ده مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده، نو د رادیوګرافي نو وروسته د دې معلومات کیږي چې په دې کې مشکل څه ده او د حل لارې څه ده. نو که چیرته زه د څه فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو غزه کړی وي او د حل لارې دا ده چې پوښونه باید لري سي او هغه غاښ تداوي سي او له تداوي نه وروسته بیرته دا پوښونه ورته ولګول سي او دای به د پوښونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواو نه استفاده کول د حل لارې نه ده تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم چې دا مشکل حل سي. نو دې ته په کار ده یو رادیوګرافي ورته په کار ده نصیب ورته سي ایکس ری وکي او په ایکس ری کې به دې معلوم سي هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوي کول غواړي.
پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب مننه. ملالې وردک پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه مطرح کړې ده وایي زما غاښونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوي هم دي وای څو کم چې دغه منګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده اما ستا په کلینیکونو کې د غاښونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاښونو هغه منګ لري کوي او غاښونه بیرته سپینېږي. تاسو هم څه سپارښتنې لرئ مجموع کې که څه هم د هایجین برخې ته زه وروسته راتلل خو ښه ده چې همدې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسوو.
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې دی وای غاښونه مې منګ لري د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده باید لري کی ځکه دغه منګونه په خپل سیدی د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي او بل اخر د غاښونه او د غاښ د خولې نرم انساج جوړه تخریبي. نو په کار ده چې دغه وکی منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي دغه توروالی چې کوم ده ممکن دا د ممکن یا د معدې تکلیف ولري یا هم د سګرټونو استفاده کوي یا هم نسوار استفاده کوي یا هم د کافي نه استفاده کوي ډیره. نو دغه له وجې نه په غاښونو کې تورې رټې منځ ته راځي چې هغه د دغه غاښونو منځلو یا سکیلنګ سره د لرې کېږي او غاښونه به د صفاسي غاښونو منګونه لرې کول ضروری خبره ده حتمی خبره ده باید وکی ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید د منځه یوړل شي.
و ډاکټر صاحب هم د غاښونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو دلته و اوریدونکو زینم نه اخلم ډیره ښه جالبه خبره لیکلې ده و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي څلور ساعتونه کې وای د بدرې زله رنگي یا بورسوي یا خپل غاښونه وای نه بورسوي ممکن چې دا خبره صدق کې په ځینو مواردو کې رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو پسې ګرځي مثلا بوټانو پسې ګرځي بورسوي اما غاښونه په صدر ساتونو کې یو ځل نه بورسوي. دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علیه السلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی ځینې مسواک وهي ځینې بورس کوي اما ځینې کسان بیا ډیر په دغو شیانو پسې نه ګرځي. دا څومره مهم دي د غاښونو بورسول مسواک وهل دا څومره غاښ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري؟
لودین صاحب د خولي د پاکوالي د غاښونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی. اصلا په غاښونو د ورور ډیره ښه خبره کړې ده مونږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس ته خپل ډیره زیاته توجه کوي بلکې دیننه د خپل بدن اعضاو ته هیڅ توجه نه کوي چې ورته وایي چې برس کوا داسې مریضان مونږ ته راغلي دي کله زه چې ورته وایم چې ته غاښونه برس کوې وای والا ډاکټر صاحب داسې هفته کې یو وارې یا په دو هفتو کې یو وارې وایي برس کوم یا یو جمعه او بله جمعه یې برس کوم. نو دا دود او دغه په اصطلاح رواج د مونږ تاسو په جامعه کې ډیر کمزورې ده د هر خوراک نو وروسته ضروری ده چې باید برس وکړی سي که د خوراک نه مطلب دا نه چې درې وخته ډوډۍ ده که هر وخت هر چا هر څه وخوړل خوراک یو که سګرټ یو څکاو نسوار یو کړل پکار ده چې غاښونه باید برس کړي خو غومره بیا زیات نه کی اکثر رسیدګی مې نشور ته کولای. نو په ورځ کې دوه واره خو بیخي لازمی او ضروری ده چې یو د شپې لخوا کله چې څوک ویده کیږي کله چې د شپې لخوا موږ تاسو ویده کیږو غاښونه برس نه کو پاک نه کو تنه د غاښونو برسول مهم نه دي د غاښونو په منځ کې د تار استفاده کول ډنټل فلاس یا د غاښونو هغه مخصوص تار چې کوم ده هغه باید استفاده سي ترغو پر د غاخونو په منځ کې کوم غذایی پارچې چې پاتې دي چې هغه لري سي ځکه لودین صاحب کله چې موږ تاسو وي د کیګو بستر ته ځو وي د کیګو دغه نوروز ته د خولي افرازات په ټاپه باندې دريږي نو د خولي دغه موجوده سیکل انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاخونه منځي پاکي او په منځ د غاخونو منځ کې چې شي وي هغه خرابې دوته نه پرېږدي
کور ودان د
کله چې انسان وي د کیږي نو دغه افرازات بندیږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کیږي نو په کار ده د شپې له خوانه ډیر ضروری ده چې باید برسو کی او غاخونه پاکي او لږ وروسته باید بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په مجموع کې د خولې په نظافت یا د خولې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم وباله او دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي، غاخ له هر غذا وروسته برس کیږي، د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې وي هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل، دا هم مهم دی د لپاره چې هم د انسان خوله پاکوي او هم په اوږد مهال کې غاخونه له مریضیو نه ژغورل کیږي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري هغه د خولې بد بوی دی. کله نا کله یو انسان نه پوهیږي په ځان باندې، اما کله چې له نورو سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یا مجلس ته د خولې بدبوي ورسیږي. دغه د خولې بدبوي هم د غاښونو له ستونزې سره تړاو لري، د خولې له حفظ الصحې سره تړاو لري، او کنه هغه د بوی مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي.
لودین صاحب، د خولې بوی په خپل د خولې په مجموع کې یو مرض هم ده، د دې تداوی ده، د تداوی کېږي، دا به ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي لاړ شي وګوري. بل د غاښونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د توروالی یا کیرس پیدا کېدل او په هغه کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلېدل او د برس نه کول، دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا ده چې د میډي تکلیفونه، حتی د ګوردو تکلیفونه، د جګر تکلیفونه د خولې په بدبوي باندې ډیر زیات اثر لري. بعض کسان د جګر تکلیفونه لري، له خولې نه یو خاص قسم بوی دي، او د میډي تکلیف لري، د خولې نه یو خاص قسم بوی دي. نو په کار ده چې دا انسان دې ته متوجي کړئ سي، یو خپل پینه پويږي خپل نه احساسي بل څه کې باید ته متوجي کړئ، چې ورته ضروري دغه څه مشکل ده چې دای بیا یاد خپل غاکونو دي غاخونو کې چې کوم سوری دي دغه علاج کی یا سوری سوی تخریب سوی یا فرزند د خولې بدبوی دي ته پیدا سوی د هغه دوا لري او منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي. هغه باید وکي کې د میډې تکلیف لري، د میډې غما باید خپل خوړو کې د جګر تکلیف لري، کې د ګردو تکلیف لري، نو دا شینه ټول د خولې په بدبوی باندې دغه امراض په مجموع کې تاثیرات لري، ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلي دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوی د شادي ونه غړي، ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لا په نه کوي، نو ځکه دغه سی دا مشکل به ډیر مشکل شي او بل اخره مشکل سره مخ شي او خولې بوی هم کوي او د مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ضروری خبره ده، نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دغه مشکلات خپل حل لار ولټي چې ورو پورې مشکل
خو. ډاکټر صاحب، کور ودان سلامات سي راځي چې ورو ورو بحث هم سره راټول کو. زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوی امکانات څومره دي؟ تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوی نه تجارت جوړ کړی دی، البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یو سرچینه بولي، اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته، خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاخ مثلا د دې لپاره چې یو کاسې ډاکي ورځي او ډاکټر ته مراجعه کوي، هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي، غاخ یې ورته تداوي کوي، اما میاشت نوی تیر چې هغه غاخ بیرته په درد سوی، بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا مخه ډاکټر ته کله چې ایکس رې سوی وای چې غاخ کې چې کله تداوي سوی یا مثلا ډک سوی د آر سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه، هلته سم عمل نه دی اجرا شوی، ریخه د غاخ پاتې ده، اما غاخ ډک سوی د وروسته هغه ریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاخونو تداوی ولې په افغانستان کې داسې بنسټیز نه ده او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي؟ ډیر به نه وایو، اما ستا دغه سې ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلی چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاخ چې ورته جوړي میاست یا دوه میاستې بعد یا حتی اکثر کال بعد بیرته په درد دیږي.
او تاسو ډیر ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وایي چې تاسو په داسې ټیم کې وکړل چې موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغوند کو. خبر اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې سه، هم په ډاکټرانو کې مشکلات سه، هم په مریض کې مشکلات سه. بعض وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته دما دغه غاخ راته خراب ده ډاکټر، نو کله چې غاخ ډکې دي غاخ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشکی نو چې بنسټیزه تداوی کیږي، نو هغه باندې هغه قیمت او چتر دي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه بولای یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عاجیره تډکو بیا به سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ست په افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکسری د ماشينونو نشټون یا د هغه ار سي ټي لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه د غیر نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقص شي، لکه تاسو چې ویلي یا وری خې سوي یا وای نه سوي یا کانال سوي دوا سوي یا پاتې یا سوي دوا پاتې، داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ یو ار سي ټي کوو لودین صاحب، د ار سي ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ رانه سي، مشکل رانه سي، کوم کانال چیرته پاتې نه سي، لږ ساحه خالی پاتې نه سي چې هلته بیا د مایکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیزه وسي او په خټه ټکنالوژي باندې وسی نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي، مریض هغه ته غاړه کې کوم ممکن د مشکلات راټیټ شي.
کوربه
بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل سته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سړی وایي مشکلات سته.
و پس په دې لچې دغه مشکلات حل سي، کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي، په دې لچې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پښې بوتنګ دي شوی، فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مغاخونه مسؤن وي او له ناروغي نه وژغورو. پلان کې کې یو 2-3-4 سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پاتې ورسو.
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی، د هر خوراک نه وروسته باید برس استفاده شي، کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله ودی کېږي موږ تاسو او سهار سره جګېږو. دوم د ډیر یخ شینو او ډیر ګرم شینو استفاده نه کول، او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاښونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دی کېږي چې د غاښونو تخریب منځته راسي او له دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلما د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتني مو وکړي او په خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدلته وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر جمعت امام پسو دے سوداگر
کس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا